په دې رادیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه احمد شي بر هرکلی کوم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعته خبرونه کې د ناټو د عمومي منشي څرګندونې خبرو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت شخېدلی او وایي افغانستان ته به امنیت راولو. په افغانستان کې د امنیت د تامینولو پر هڅو نور مطالب هم لرو، خو سمدستي به خبرونه سره واورو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
انګلستان د پوز نوې لوی درستیز وای خپل زیات پامبر افغانستان سره تړاوی. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وای دوی پوره باور لري چې افغان چارواکي په رایو کې د درغلیو د ادعاو د څرنلو لپاره د څارنې کافي عملی لري. د ایران جمهور رئیس مخالف مشرانو ته د سزا ورکولو غږ وکړ او د ناتو عمومي منشي وای د ناتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره د انقرې مخالفت په افغانستان کې د ناتو هلو ځلو ته زیان رسولی. پورا خبرونه واوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د انګلستان د پوز نوې لوی درستیز ډیوډ ریچرز چې نن په کار پیل وکړ وايي خپل زیات پامبه د افغانستان شړې ته واړوي. جنرال ریچرز په داسې حال کې د جنرال ریچرز دانات په ځای د لوی درستیز په څوکۍ ټاکل شوی چې د جولای میاشت په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو لپاره مرګونې میاشت وه او دوه ویشتنه سرتیري په شخړو کې وژل شوي دي. د جنرال ریچرز په ټاکنې سره به څارونکي سترګې په لار وي چې انګلستان به سیمې ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي او که څنګه. جنرال ریچرز مخکې له یوې ورځپاڼې سره مرکې کې ویلي وو افغانستان ته باید د 5000 انګلیسي سرتیرو په شمول نور 1500 عسکر واستول شي. ریچرز په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د قمندان په دندې همکار کړی دی. چارواکي وایي د افغانستان د تېرې اونۍ انتخاباتو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د خاص استازي ریچرد هول بروک ترمنځ سختې خبرې شوې دي. خبری رسنۍ د چارواکو په حواله وایي افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما خاص استازي ریچرد هول بروک د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد او د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. چارواکي وایي هول بروک دغه راز د اسد په 1 له حامد کرزي سره د ډوډۍ خوړلو په مهال د کرزي په شمول د یو شمېر کاندیدانو لخوا په انتخاباتو کې مخکې له وخته د بری اعلانولو په اړه هم خواشیني څرګنده کړې. دا هم ویل شوي چې هول بروک د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوهم ځلي انتخاباتو په امکاناتو هم خبرې کړي. د یو شمېر رایو له شمېرنې څخه ښکاري چې حامد کرزي له نورو کاندیدانو څخه زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي دوی پوره باور لري چې افغان چارواکي په رایو کې د درغلیو د ادعاو د څېړلو لپاره د څارنې کافي عملیې لري. د سپینې ماڼۍ ویاند بل برایټن وایي جمهور رئیس باراک اوباما هم د نورو کسانو په څېر د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجو ته سترګې په لار دی. جمهور رئیس اوباما تېره اونۍ ویلي وو داسې بریښي چې په افغانستان کې د اسد د 9 انتخابات بریالي ول، خو له هغه وخت راهیسې په رایو کې د درغلیو زیاتې ادعاوې شوي او دا هم ویل شوي چې لږو کسانو په رایو کې ګډون کړی. د رایو په لومړنیو شمېرونو کې ښودل شوی چې حامد کرزي په سلو کې د 42 او 45 ترمنځ او ډاکټر عبدالله په سلو کې د 33 او 45 ترمنځ رایې خپلې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد نن هغو مخالفو مشرانو ته چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړې رامنځته کړې د سزا ورکولو غږ وکړ. دا خبر احمدینژاد په تهران کې په زرګونو کسانو ته د جمعې د لمانځه مخکې وینا کې وکړه. ده وویل یوازې فعالان باید چې په شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه نه شي، بلکې د هغو مشرانو په ضد باید اصلي قانوني اقدامات وشي چې له انتخاباتو وروسته پیښو رهبري کړې ده. احمدینژاد وویل دا مشران باید چې معاف نه شي. ده د مخالفو مشرانو نومونه یاد نه کړل. میر حسین موسوی او مهدی کروبی چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ماته خوړلې او د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی ملاتړ کوي وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د ایران حکومت له انتخاباتو څخه وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور د مخالفو مشرانو له 140 څخه زیات کسان محاکمه کړي دي. راپورونه وایي په تورخم کې په پرونۍ ځانوژونکو حملې کې د پاکستان له 10 زیات امنیتي کسان وژل شوي. چارواکي وایي پرون ماښام د پولیس ساتونکي په روژه ماتي ناسول چې یو پولي ځانوژونکي ځان ورنږدې کړ او په ځان پورې تړلې مواد وچول. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو راپورونه وایي د دې حملې شک په پاکستاني طالبانو کېږي. د اګست له 15 یعنې له کومې ورځې چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حملې کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شوی، دا د پاکستان په امنیتي ځواکونو لومړنۍ ستره وژونکې حمله وه. د پنجشنبه په سهار په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوې قلا باندې د امریکایي ځواکونو د توغندیو په حملې کې 6 تنه وسلوال وژل شوي ول. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن نن د ترکیې په حکومت غږ وکړ چې د دې سازمان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدې اړیکو مخالفت نه کوي. رازموسن دا خبره په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ترکیه د قبرس په سر له یونان سره د لانجې له وجې د اروپایي اتحادیه او ناتو ترمنځ د نږدې همکارۍ مخه نیسي. د ناتو عمومي منشي مخکې له ترکیه او یونان دواړو څخه غوښتي ول چې خپله لانجه د حل کړي. د هوایي د ناتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره د انقرې مخالفت په افغانستان کې د ناتو هلو ځلو ته زیان رسولی. عراقی مشران نن د بغداد په هوایي ډګر کې د عراق د شیعهګانو د مشر عبدالعزیز الحاکم د جنازې د مشاهدې لپاره راټول شوي ول. نوموړی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سږي د سرطان له وجې مړ شو. الحاکم په ایران کې 40 کاله د جلا وطنۍ ژوند کړی و او د عراق د ستر سیاسي ګوند د عراق د اسلامي عالي شورا مشر و. نوموړی په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له حملې وروسته عراق ته ستون شوی و. د بغداد هوایي ډګر کې د الحاکم د جنازې د مشایعت په مراسمو کې د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی، صدراعظم نوري المالکي، نور سیاسي مشران او په عراق کې د امریکا او انګلستان سفیران هم راغلي ول. د عراق صدر اعظم نوري المالکي په مراسمو کې د خبرو په مهال د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو وروسته د عراق په بیا رغونه کې د الحاکم د ونډې ستاینه وکړه.
ولما سقطت الدکتاتوریه كنت في طليعه الذين تصدوا للمسؤوليه.
کله چې دکتاتوري ړنګه شوه نو ته د هغو کسانو په مخ کې وې چې د نوي عراق د ادارو او د سیاسي عملیې د جوړولو مسؤلیت یې تر غاړه شوی و. ټاکل شوی چې د نوموړې جنازې به نجف ته د رسېدو مخکې په کربلا کې هم کېښودل شي او سبا ته به خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا د امریکا پوځ وایي د دوی دوه تنه سرتیري نن په بغداد کې ووژل شول. دا عسکر هغه مهال ووژل شول چې د غزمې په جریان کې پرې د سړک د غاړې ښخ شوی ماین وچاودېد. له 2003 میلادي کال راهیسې په عراق کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمېر 4,310 ته پورته شو. د امریکایي سناتور ایډوارډ کینیډي د جنازې مراسم د باستن ښار کې روان دي او نوموړی به د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د ایډوارډ کینیډي جنازه د باستن ښار کې د هغه د ورور پخواني وژل شوي جمهور رئیس جان اف کینیډي په کتابتون کې د خلکو د کتنې په مقصد ایښودل شوي او په زرګونو کسانې پرون د لیدلو لپاره په لیکه ولاړ ول. نن به هم جنازه د خلکو د کتنې لپاره ایښودل شوي وي. سبا ته به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د باستن ښار په یوې کلیسا کې د ایډوارډ کینیډي د جنازې په مراسمو کې مداحیه وینا وکړي او وروسته به د امریکا د آرلنګټن ملي هدیرې کې د هغه د ورونو جان اف کینیډي او رابرټ کینیډي د قبرونو ترڅنګ خاورو ته وسپارل شي. ایډوارډ کینیډي د مغزو د سرطان د ناروغۍ له وجې د واو یا کلونو په عمر مړ شو. او سویډنی چارواکي وایي د سرو زرو هغه ګاڼۍ موندلې چې د روسیې د وروستي امپراتور تزار کورنۍ له نن څخه 90 کاله وړاندې د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د سویډن د سفارت په آرشیف کې ایښې او د خلکو له یاده وتلې وې. د سرو زرو دا ګاڼۍ د تزار د ترور ماریا پاولونا رومانوا وې او په روسیې کې د 1912 کال بلشویکي انقلاب وروسته د سویډن د سفارت په حکومتي آرشیف کې پټې کړې وې. د سویډن یو چارواکي ویلي دا ګاڼۍ تیر کال هغه مهال وموندل شو چې د بهرنیو چارو وزارت خپل آرشیف راوسپړ. د دې ګاڼو ارزښت 2,00,000 امریکایي ډالر اټکل شوی او د تزار د کورنیو غړو ته ورکړل شوی دی. ګاڼۍ به د راتلونکي نومبر میاشت کې په لندن کې لیلام ته وړاندې شي. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساتي رادیو ماستیکرنی خبری مجله اوري. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي او ژمنه کوي چې دغه هیواد ته به امنیت راولي. د افغانستان د امنیت د تامینېدو د هڅو په ارتباط به همداراز په روانه خپرونه کې واوري چې په کابل کې ولسمشر کرزي له امنیتي چارواکو سره غونډه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر بیا په بادغیس کې له خلکو سره د امنیت د تامینېدو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. په بلوچستان کې ګڼ افغان مهاجر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له ادارې غواړي چې افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو پروګرام بیا پیل کړي. او په پاکستان کې اوازې دي چې امریکا د خپل سفارت کارکونکو په بېساري ډول زیاتوي. د دې اوازو په اړه په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر څرګندونې پروانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن له ترکیې څخه د خپل دوه ورځني سفر په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه وباله او په دغه هیواد کې د امنیت تامینېدو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. په ترکیې کې د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن له ترکیې غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې او ناتو د نږدې اړیکو مخالفت دینه کوي او په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. راسموسن وویل د ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ د یو امنیتي تړون نشتوالی په افغانستان کې د دې دواړو ټولنو د غړو هیوادونو د سرتیرو ژوند په خطر کې اچولی. د ناټو عمومي منشي د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې دواړه لوري د دې ستونزې د حل لپاره یوې عملی لارې ته اړتیا لري، خو ده وویل چې دا کار به ستونزمن وي. ترکیه د هغو ستونزو له وجې چې له یونان او قبرس سره یې لري، په امنیتي چارو کې د ناټو او اروپایي ټولنې د همکارۍ مخالفت کوي، او د دواړو هیوادونو هم په خپل وار د اروپایي ټولنې له مؤسساتو سره د ترکیې د ښو اړیکو په مخ کې خنډ جوړ کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل دی نه پوهیږي چې ولې ترکیه د مثال په توګه نشي کولی د اروپا په دفاعي اداره کې غړي شي. راسموسن پر ترکیه غږ وکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستو په چاره کې نور مرسته هم وکړي، او په دې برخه کې په خاص ډول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د اړتیا یادونه وکړه. راسموسن وویل دای په افغانستان کې د ترکیه د ونډې ستاینه کوي، خو زیاته کړه چې د ناټو د عمومي منشي په توګه دای د ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه کوي او هغو هڅوي چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. راسموسن وویل نن زه په خاص ډول د امنیتي ځواکونو د روزنې پر اړتیا تمرکز کوم، نو زه په افغانستان کې د نورو ترینرانو او همدارس د ترکیې ترینرانو د لیدو تمه لرم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو یادونه وکړه چې ترکیه لا دمخه د افغانستان نږدې 2000 امنیتي ځواکونه روزلی دي. د خاصې ژمنې له کولو ډډه وکړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به د ترکیې مرستې دوام وکړي. د ناټو عمومي منشي له مطبوعاتي غونډې وروسته د ژورنالیستانو یوې ډلې ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل اوس مهال د پوځي اړتیاو په اړه پر یو راپور د کار په حال کې دی. راسموسن وویل د عسکرو شمیر مهمه خبره ده، او دی نشي کولی دا احتمال رد کړي چې په راپور کې به د نورو عسکرو غوښتنه شوې وي. ده زیاته کړه موږ باید په افغانستان کې بریالي شو.
د ناټو د عمومي منشي څرګندونې مو په راپور کې اوریدي چې په ترکیه کې یې کړي. اندرس فوغ راسموسن له ترکیې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت ته تامینېدو لپاره مرستې زیاتې کړي. ښاغلی راسموسن د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. هاخوا ناټو په یوې خبر پاڼه کې نن وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو عسکر وشل شوی دی. له دې سره د اګست په میاشت کې تر اوسه د امریکایي عسکرو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې 15 تنو ته ورسید. نن وژل شوی امریکایي عسکر د سړک د غاړې ماین د افغانستان په ختیځ کې وشلی. په روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماینونو د شنډولو لپاره د امریکایي پوځي چارواکو له نویو هڅو خبرو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له امنیتي عالي رتبه چارواکو سره په کابل کې غونډه وشوه. په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د هیواد پر روانو امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د دې غونډې له پریکړو مو له کابل د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورت کې خبروي.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د امنیتي غونډې مهمه پریکړه دا و چې کوم امنیتی تدابیر چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره نیول شوی وو هغه باید نور هم جدي شي او دوام ومومي. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو بیان سیامک هروی د ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی په غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د مخالفینو د بریدونو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره د خپل هڅې نور هم جدي او ګړندۍ کړي. خاغلی سیامک هروی وویل
در این جلسه وزیر داخله گزارش سفر خود که به قندهار انجام داده بود او گزارش به اطلاع رئیس جمهور رسان و در این جلسه فیصله شد.
په دې ناسته که د کورنۍ او چارو وزیر قندهار ته د خپل تک راپور جمهور رئیس ته واوروه او پریکړه پکې وشوه چې کوم امنیتي تدابیر چې له انتخاباتو څخه د مخه نیول شوي دي باید په خپل قوت پاتې شي، سرحدي کمربندونه نور هم غختل شي او ټول امنیتي ارګانونه باید له خپلو ټول امکاناتو څخه کار واخلي تر څو د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا تدابیر په داسې حال کې نیول کیږي چې د تیرې سه شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په ښار کې یوې چاودنې څخه باندې سلویښتنه ووژل، له سلو زیات ملکي خلک یې ټپیان او ډیرو دولتي او غیر دولتي ودانیو ته زیان ورساوه. سره له دې چې د دې برید تر سره کېدل چا په غاړه نه دی اخیستي، خو دولتي چارواکي وایي چې په وروستیو څو کلونو کې اکثره پیښې وسلوالو طالبانو تر سره کړې دي. چارواکي دا هم وایي چې د دوی امنیتي تدابیر وسلوالو مخالفینو ته دا وخت نه دی ورکړی چې له دوی سره د ښکاره جګړه وکړي، بلکې کله کله تروریستي حملې تر سره کوي او ملکي خلک وژني. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان سیامک روی د روان امنیتی وضعیت او نورو تدابیرو په حق لوویل.
برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنان افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشند، بلکه
د انتخاباتو تر سره کیدو و خو د چي دولت کولای شي امنیت ټینګ کړي او دښمن نشي کولای شي د بخوا په چیر کوم لوی پلان عملی کړي، بلکې د دوی فعالیتونه یوازې تروریستي بریدونو او ماینونو ایښودلو ته محدود شوي دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي دا فعالیتونه هم شنډ کړي.
په دې حق له کارپوهان وایي سره له دې چې اوسمهال په افغانستان کې سباندې 6000 بهرني ځواکونه او سباندې 9000 پولیس د سولې او ثبات په ټینګولو بوخت دي، خو بیا هم د هیواد په ځینو سیمو او په تیره په جنوبي ولایتونو کې امنیت ډاډمن نشو. خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو د بریدونو د شنډولو او د امنیت د راوستلو لپاره یوه شیبه هم قرار کې ننی. خان محمد سیند، د ازادۍ رادیو، کابل.
په رپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کورنیو او دفاع وزیرانو همداراز د ملي امنیت رئیس ته وړاندیز وکړ چې د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په خپل حال وساتي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر اوسه د څرګندو شویو ابتدایي 10% ګڼل شویو رایو له مخې حامد کرزی له 3.5 تر 5.5% رایې خپلې کړې او ډاکټر عبدالله عبدالله په د پسې دی چې له 4.5 تر 5.5% رایې لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي بشپړې نتیجې د وږیا سنبلې په درېیمه اعلان شي او رسمي نتیجې د سنبلې په 10 معلوم شي. که چېرته کوم کاندید 50% رایې ونه ګټلې، له قانون سره سم به انتخابات دوهم ځل د دوه هغو کاندیدانو ترمنځ بیا ترسره شي چې ډېرې رایې یې خپلې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر نورې نتیجې هم اعلان کړي. د کرسچن ساينس مانیټر رسپانې د رپورت له مخې د امریکا پوز د سړک پر غاړه د طالبانو لخوا د ایښودل شویو بمونو ستونزې ته د حل لارې د موندلو په مقصد خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دې رسپانې د مقالې مهم جزئیات احمد تکل اوروي.
د کرسچن ساينس مانیټر د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته زرګونه داسې نوې زغراوالې لارې واستوي چې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو بمونو په وړاندې ډېر مقاومت لري. دا زغراوال ګاډي د ماینونو او وسلوالو حملو په وړاندې د مقاومو ټرکونو په نوم یادیږي. د امریکا پوځ په عراق کې هم د تورته لارې کارولې. اوس مهال په افغانستان کې 3.5 دا ډول لارې شته چې له عراق هلته استول شوي دي، خو پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان غرنۍ اراضي بل ډول ګاډو ته اړتیا لري. په روانه میاشت کې په امریکا کې 40 دا ډول موټر تولید شول. دا موټر به له ازمیلو او په هغو کې د ځانګړو وسایلو له ځای پر ځای کولو وروسته افغانستان ته واستول شي چې یوه میاشت وخت به واخلي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پرله پسې تلفات ښیي چې د دې وژونکې وسیلې پر ضد اقدامات څومره ضروري دي. پنټاګون په پایل کې غوښتل د افغانستان د غرنۍ اراضي لپاره جوړ د ماین او حملو په وړاندې مقاوم نږدې 2000 ګاډي رانیسي، خو په دې وروستیو کې په دې شمېر کې زیاتوالی راوست. د پنټاګون چارواکي تمه لري چې د ډسمبر تر میاشتې پورې په هره میاشت کې افغانستان ته د 1500 د ډول ګاډو استول پیل کړي. د دې پلان له مخې تر راروان پسرلي پورې به چې عموما د سختو جګړو فصل وي 15000 ګاډي افغانستان ته رسیدلی وي چې له مخکنیو هغو سره به د ټولو شمیر 8500 ته ورسیږي. کرسچن ساينس مانیټر په کابل کې د یو جګپوړي امریکایي منصبدار له قوله چې په دې برخه کې له څېړنو خبر دی په راپور کې لیکي پنټاګون د افغانستان د سختې اراضي لپاره د داسې یو زغراوالې لارۍ د استولو په اړه هم غور کوي چې د سرتیرو له حرکت مخکې به پر سړک حرکت کوي څو احتمالي بمونه شنډ کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې د افغانستان لپاره د چاودیدونکو موادو د متخصصانو شمیر په سلو کې 50 زیات کړي او د عراق له تجربو څخه استفاده هم پراخه کړي. چارواکي وایي دا هڅې به د پنټاګون هغو اقداماتو ته زیان ونه رسوي چې اوسمهال په عراق کې د سړک د غاړې بمونو د شنډولو لپاره نیول شوي دي. دا چارواکي وایي چې په عراق کې به روان ترتیبات په خپل حال پاتې وي، خو د امریکا پوځ به په افغانستان کې هم ورته اقدامات وکړي. د پنټاګون د احصایو له مخې د 2008 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو د چاودنې یا کشف 213 پیښې ثبت شوي دي چې د ائتلاف 12 سرتیري پکې ووژل شول، خو تیره میاشت د دې پیښو شمېر 828 ته ورسېد چې د ائتلاف 9 سرتیري پکې ووژل شول. په عراق کې برعکس د دې چاودنو شمیر د 2008 کال د جولای له میاشتې چې 2118 پیښې پکې ثبت شوې وې، تیره میاشت 180 پیښو ته راټیټې شوې. د امریکایي پوځي چارواکي کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو په وړاندې د ترتیباتو اندازه به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل د راتلونکې اونۍ له پریکړې وروسته معلومه شي. د مقام چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرطې خبرې کولې زیاته کړه، د مکریستل پلان بداوي چې د سړک د غاړې بمونو د سرچینو پر ضد مبارزه وکړي څو افغانستان ته د هغو نویو اضافي سرتیرو د استولو لاره اواره کړي چې د یې غوښتنه کړې ده. د یاد شوي مقام په وینا په دې برخه کې څېړنه لا هم نه ده بشپړه شوې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل آیکنبری د بادغیس په مرکز قلعیناو کې د ښار په واټونو کې له عامو خلکو سره خبرې وکړې او د امنیت او بیارغونې په برخه کې ژمنې وکړې. له قلعیناو څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری د بادغیس له خلکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. آیکنبری چې د پنځشنبې په ورځ بادغیس ته تللی و، په دغه ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي له مرکز څخه پیاده راووته او د قلیناو د بازار په کوڅو واټونو کې قدم ووهه او له عامو خلکو، دوکاندارانو او کراچیوانانو سره یې له نږدې روغبړ وکړ او دوی څخه یې د موجوده ستونزو پوښتنه وکړه. وروسته بیا ښاغلی آیکنبری د ښار په منځ کې چې شاوخوا ترې د قلیناو ښاریان تاو ول ژورنالستانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د دې ولایت د امنیت لپاره خپل سرتیری هم واستوي.
I wanted to congratulate the people of Badghis for the conduct of an election.
They we زه د بادغیس خلکو ته مبارکي وایم چې په دې دومره ستونزمنو حالاتو کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. له امنیت پرته پرمختګ نشونه دی. نو له همدې امله پراتلونکو میاشتو کې به ناټو په ځنګړې توګه یو شمېر امریکایي ځواکونه بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې به له پولیسو سره مرسته وکړي. د بادغیس ولایت خلکو له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی د امنیتي ستونزو ترڅنګ یو شمېر نور ستونزې هم لري، لکه کافي او بنلری برخنان لری او دغه راز د خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه ده. د بادغیس والی حاجی ارمان د ازادي رډیو د پښتنې په جواب کې د خپل خلکو ستونزې داسې کتار کړي.
لټول ناول لسفیر سب نمانه چې بادغیس ولایت سفر کړي، زه امیدوار يم دوی سفر ډیر مفید تمام شي بادغیس ته. دا چې کومې ستونزې دلته موجود دي، هغه ستونزې ډیر هم ده، ستونزې امنیت حلقوي سرک ده، د اوبو ستونزه ده، قلیناو دی پاره برق ستونزه ده چې دلته مونږ ترکمنستان سره نږدې وکیو، په فاریاب هم برق لري او هرات هم برق لري، بلکې بدغیس برق نه لري. همدارنګه د مالدارۍ او د زراعت پروژې چې پغې ختم خبرې وکړي، زه امیدوار یم آینده کې د ټولو مسایلو ته توجه وشي، د مواد مخدر پاکم خبرې وکړي. دا ټول هغه مسایل چې هم د ستونزې دی په بدغیس کې.
د امریکا سفیر آیکنبری د غستونزې ټولې لزان سره ولیکلي او ډاډ ورکړ چې پرې غور به وکړي او د حل لارې چارې به ورته وسنجوي. بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت دی چې کله ناکله ترې د نامنیو راپورونه هم راځي.
خبری مجله اوري.
په بلوچستان کې ګڼ افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غوړي چې بیا افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر پیل کړي. دا پروګرام د زمري په لومړۍ اونۍ کې ورسره تر هغه ودرید چې د بلوچو یوې وسله والی ډلې د ملګرو ملتونو د دفترونو د تړلو او د هغوی د مامورینو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړ. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په مرسته افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر یو میاشت مخکې د جولای پر 28 نیټه ځنډیدلی چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل شوی. په کوټه او شاوخوا سیمو کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال وایي دوی خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره بشپړ آمادګي نیولې، خو د یو این ایچ سی آر لخوا د بیرته ستنېدنې د بهیر د پیلېدو اعلان ته په تمه دي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی عزیز الله وایي
باروبسترم تړل دي سرګردانه، تقریبا د یو نیم میاشت نه سرګردانه، دلته ډیر خلک دي، ډیر ماجرین دي چې پراته دي او ډیر مشکل سره مخامخ دي. ټول خپل باروبسترم سره تړل دي، بیکار دي، کار روزګار نه پاتې شول، د کور هم زواب وو مخسته، ډیر مشکل سره گرفتار، دکانونه او یا رړې مدرلو ده یا یو کار مدرلو ده، هم ټول سره ختم کړی، نو بے روزګار کورو کې پراته یو.
د یو این ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدونکي افغانان وایي له ښوونځیو څخه د خپلو اولادونو اسناد هم اخیستي چې وکولای شي نور زده کړو ته په خپل هیواد کې دوام ورکړي. خو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر د تګ مخه نیولې ده.
او سپارچې مې اخیستې، سپارچې مې بندې دي، بچیانو د مکتبو صرف منتظر چې دوه څه وخت مونږ ته دا اجازه راکوي چې مونږ لاړ شو خپل وطن، خپل خاور ته. خواهش مو ده ملل متحد په دې کې یو څه ژر تر ژره تصمیم ونیسي چې دې مشکلات نه مخلاص شو.
د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر افغانان چې هره ورځ د یو این ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کوي په دې تمه دي چې زر تر زره خپل هیواد ته ستانه سي. د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د پایل په اړه مې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی ستنېدونکو افغان کډوالو ته څه ځواب ورکوي.
هغه ته مونږ ته وویل چې فلال دې انتظار وکړي چې یو څه زموږ مچیا مسال سره ختم شي نو به انشاءالله ریپوټیشن شروع شي. موږ درو سیلان نه لیکړي د دوی چې په دس کښې د افغانستان له خوا سم بندولو هلته الیکشن کېدل نو دوی کېدل لکې حالات خراب کړي نو د افغانستان د خوا سم بندي ریپوټیشن د پاکستان د خوا سم یوه دواړه دواړه ملکو پاکستان په افغانستان کښې حالات یو څه سره سم شي نو به انشاءالله خلاص شي. انشاءالله کېدلی چې ستمبر کښې شروع شي فلال نه ده شروع.
د یو این ایچ سی آر دفتر له افغان کډوالو څخه د ستنېدو پر وخت د راجستریشن کارتونه اخلي او رسمن یې د مهاجرینو له لیست خارجوي. دې ته په پام سره ډېر شمېر داسې افغانان هم شته چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله د یو این ایچ سی آر له مرستې پرته افغانستان ته ځي چې وایي که هلته حالات ښه نه وي په اسانۍ سره به بېرته پاکستان ته راواوړي. دا چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به افغان کډوال دې ته زړه ښه کړي چې په ډله ییزه توګه هېواد ته ستانه سي که څنګه. په دې اړه په کوټه کې د مهاجرینو د چارو مسؤول امدادالله عزیز په یوه جوړه سوې غونډه کې افغان کډوالو ته داسې وویل:
زه خپلو کډوالو ورونو ته اطمینان ورکوم چې د دوهم ځل انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه به وروسته دوی ته د بېرته ستنېدو ډېر ښه امکانات برابر شي.
د یادونې وړ ده چې د یو این ایچ سی آر په شمول په کوټه کې د ملګرو ملتونو اکثره دفترونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې تړلي او خپل فعالیتونه یې په موقت ډول ځنډولي دي. دا دفترونه د بلوڅو د خپلواکۍ د متحد جبهې یا بی یو ایل ایف په نامه سازمان لخوا تر خبرداری او ګواښ وروسته وتړل سول. د دې سازمان لخوا په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي وو دوی د یو این ایچ سی آر مشر جان سولیکی چې دوی تښتولی وو په دې شرط خوشی کړ چې ملګري ملتونه به د دوی په وینا تر زرو تنو د زیاتو ورکو بلوڅو نارینهوو او ښځمنو په خلاصون کې ورسره مرسته کوي. خو وایي پر څو میاشتو تېرېدو برسېره ملګرو ملتونو په دې برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
په پاکستان کې دا ډول آوازې دي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د خپلو کارکوونکو شمېر په بېساري ډول زیاتوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیره ان ډبلیو پیټرسن وایي په پاکستان کې ځینې نقادان د دوی د هیواد پر ضد په بېرحمانه ډول نیوکې کوي او هدف یې دا دی چې د عادي پاکستانیانو په منځ کې د امریکا حیثیت خراب کړي. میرمن پیټرسن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل: موږ د دې نه خبر یو او هڅه کوو چې د امریکا په اړه د جوړ شوي منفي تصور د ختمولو لپاره د پاکستان د خلکو سره خپل تماسونه زیات کړو. کله چې د نوموړې نه په اسلام آباد کې د امریکایي بحري ځواکونو د شتون په اړه پوښتنه وشوه نو هغې وویل د زرو تنو په شاوخوا کې امریکایي بحري سرتیري په ټوله نړۍ کې د امریکا د 150 سفارتونو او قونسلګریو ساتنه کوي. هغې وویل په پاکستان کې ځینې نقادان په لوی لاس دا ډول پروپاګند کوي چې ګواکې امریکا غواړي د سفارت د پرسونل د زیاتولو په پلمه خپل ځانګړي بحري ځواکونه په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیره ان ډبلیو پیټرسن وایي د دوی هیواد اوس د پاکستان سره په پراخ ډول د اقتصادي مرستو پروژې پیل کړي نو دا طبیعي خبره ده چې په دې هیواد کې به د دوی د پرسونل شمیره زیاتیږي خو دا کسان به ډیپلوماټان وي نه بحري ځواکونه. د نوموړې په وینا اوس مهال د 40 نه کم امریکایي بحري سرتیري په پاکستان کې موظف دي او د سفارت او د قونسلګریو د مامورینو د زیاتېدو نه پس به هم دا شمیره ډیره زیاته نه شي. د میرمن پیټرسن د معلوماتو پر اساس دا مهال د دوی سفارت په اسلام آباد کې 250 دایمي امریکایي مامورین، زر پاکستانی مامورین او 200 موقتی مامورین لري. هغې وویل د سفارت د ودانۍ د لویولو نه پس به دوی د خپلو دایمي امریکایي مامورینو شمیره د ضرورت پر اساس د 300 نه نیولې تر 500 پورې وساتي. نوموړې تایید کړه چې دوی په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره ځمکه اخیستې او په پېښور او کراچۍ کې هم د خپلو قونسلګریو لپاره د نوو ځایونو لټون کوي. داسې راپورونه هم شته چې امریکا په پېښور کې یوازینی 15 ستوریز هوټل پرل کانټیننټل پیرودل غواړي. په دې هوټل کې د جون په 10 نېټه یوه خونړۍ ځانمرګي حمله شوې وه چې د 30 نه زیات کسان پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وو. دمګړۍ ته دا هوټل د بیرته ترمیمېدو باوجود بند ساتل شوی دی. داسې ګنګوسې هم دی چې امریکا په پاکستان کې د خپلو مامورینو د امنیت د ساتلو لپاره د بلیک واټر په نوم د یوې نړیوالې کمپنۍ کومک ترلاسه کړی دی خو د امریکا سفیره دا نه مني او وایي د دوی سفارت او د یادې شوې کمپنۍ ترمنځ داسې کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. ان ڈبلیو پیټرسن د یوې بلې پښتنې په ځواب کې وویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې امریکا په پاکستان کې د خپلو دفترونو یا مامورینو په زیاتولو خپله جاسوسي شبکه دلته ځای پر ځای کول غواړي. هغې وویل دا پر موږ رشخن وهل دي، موږ په پاکستان کې د جاسوسۍ کولو ته اړتیا نه لرو، او که جاسوسي کول غواړو نو بیا به هم یو لوی سفارت ته اړتیا ونه لرو.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی.
بسیار زیات تشکر از شما آقای شبر. سلام به مجله خبری ششونیم عصر جمعه خوش آمدین. در این 30 دقیقه از اجلاس امنیتی بر ریاست رئیس جمهور افغانستان در کابل، افزایش تلاش های امریکا به خاطر جلوگیری از بمبگذاری های کنار جاده میشنوین. آیا حکومت افغانستان توان برقراری امنیت را داره؟ پلیس در چه وضعیت است؟
در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وضعیت‌تر شدن، بهتر شدن، اما در جاهای دیگه در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیروی که بتونه امنیت مردم را بگیره مطرح نیست.
گزارش از پاکستان هم براتون داریم، اما حالا مقیم نایب بر ما میگه که در دنیا چه خبر هست.
لوید ریسیس تازه به کار آغاز کرده قوای مسلح بریتانیا میگوید بریتانیا به مناقشات و جنگ در افغانستان توجه بیشتر خواهد کرد. بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفته است. رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی های بعد از انتخابات دست داشتند شده است. جنرال دیوید ریچاردز لوید ریسیس قوای مسلح بریتانیا که امروز تازه به کار آغاز کرد میگوید بریتانیا به مناقشات و جنگ در افغانستان توجه بیشتر خواهد کرد. جنرال ریچاردز زمانی به این مقام در عوض جنرال ریچارد دانات تعیین میگردد که ماه جولای برای نیروهای آن کشور خونین ترین ماه به شمار میرود. در ماه جولای سال جاری میلادی 22 عسکر بریتانیایی کشته شده است. با تعیین جنرال ریچاردز به حیث لوید ریسیس بریتانیا، ناظران چشم برای اعزام بیشتر نیروهای آن کشور به افغانستان می باشند. جنرال ریچارد قبلا در یک مصاحبه گفته بود که به شمول اعزام 5000 عسکر اضافی بریتانیا به افغانستان نیاز به فرستادن 30000 عسکر خارجی دیگر می باشد. جنرال ریچارد قبلا به حیث قماندان نیروهای آن کشور در جمع قوای آیسف در افغانستان نیز کار می کرد. خبرها آکی از آنند که بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفته است. خبرگزاری ها از قول مقامات خبر می دهند که ریچارد هولبروک در مورد نگرانی ها درباره فساد و تقلب در انتخابات ماه اگست سال جاری میلادی که حامد کرزی یک کاندید پیش قدم در آن است اشاره کرد. مقامات گفتند که آقای هولبروک همینطور در مورد تلاش ها برای قضاوت پیش از وقت در مورد نتایج انتخابات که آقای کرزی و چند کاندیدان دیگر بدون نشر نتایج انتخابات اعلان پیروزی کردن نگرانی خود را ابراز کرد. قرار معلوم آقای هولبروک درباره احتمال دوره بعدی انتخابات بین کرزی و رقیب اصلیش عبدالله عبدالله نیز صحبت کرده است. مقامات آمریکایی میگویند اطمینان دارند که افغانستان نهادهای مناسب دارد که اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. این مسئله را سخنگوی قصر سفید بیان داشته افزود رئیس جمهور اوباما مثل همه منتظر نتایج انتخابات است، در حالی که فقط 7% یا 1 میلیون رای تا اکنون شمار شده است. رئیس جمهور کرزی با برنده شدن 42% آرا پیش قدم است. و مقامات محلی در ولایت میدانوردک این ادعاهای حزب اسلامی را رد کرده اند که میگوید در یک حمله 8 سرباز آمریکایی را کشتند. پیش از این منابع حزب اسلامی در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفته بودند که صبح امروز با انفجار یک ماین ریموت کنترل در نزدیکی میدان شهر یک موتر نیروهای آمریکایی را انفجار دادند. آنها ادعا کردند که در این انفجار 8 تن از سرنشینان موتر را کشتند، اما یکی از افسران این ولایت که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت امروز هیچ حادثه‌ای در میدان وردک رخ نداده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می‌گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی‌های بعد از انتخابات دست داشتند شده است. محمود احمدی نژاد این تقاضا را در بیانیه‌اش قبل از برگزاری نماز جمعه که در آن هزاران نفر گرد هم آمده بودند بیان کرد. احمدی نژاد گفت محاکمه آنها به اتهام تحریک نارامی‌های بعد از انتخابات نباید یگانه مجازات آنها باشد. وی گفت باید اقدام اساسی و قانونی علیه آنها نیز صورت گیرد. محمود احمدی نژاد افزود این رهبران نباید بخشیده و عفا گردند، اما او از شخص نام نبرده است. ایران به اتهام نارامی‌های بعد از انتخابات 140 نفر را به شمول چهره‌های مشهور مخالفین بازداشت کرده است. مراسم ادای احترام به جنازه سناتور آمریکایی ادوارد کنیدی در شهر بوستون جریان دارد و جسد نامبرده روز شنبه به خاک سپرده خواهد شد. گفته می شود که جسد ادوارد کنیدی در کتابخانه برادرش جان اف کنیدی سابق رئیس جمهور آمریکا به خاطر آخرین دیدار مردم گذاشته شده است. دیروز و امروز هزاران نفر برای دیدار از جنازه او از مقابل جسدش گذشتند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا در مراسم جنازه ادوارد کنیدی در یک کلیسای شهر بوستون بیانیه ایراد کند و پس از آن جسد او را در ادیره ملی آمریکا در کنار قبر برادرانش جان اف کنیدی و رابرت کنیدی به خاک می‌سپارند. هزاران عراقی به احترام جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر شیعه های عراق به خیابان های شهر بغداد ریختند. عبدالعزیز الحکیم به سبب بیماری سرطان شش در تهران وفات کرد. جنازه این رهبر شیعان عراق امروز از تهران به بغداد انتقال داده شد. عبدالعزیز الحکیم که 20 سال تعبید را در ایران به سر برد، رهبر حزب سیاسی بزرگ و رئیس شورای عالی اسلامی عراق بود. الحکیم پس از حمله به رهبری ایالات متحده آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی دوباره به عراق بازگشت. جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم و دیگر رهبران سیاسی عراق و سفرهای آمریکا و بریتانیا در بغداد بعد از ادای احترام به جنازه الحکیم در میدان هوایی عراق حضور داشتند. نوری المالکی صدر اعظم عراق در مراسم جنازه او در بیانیه‌اش از سهم عبدالعزیز الحکیم در بازسازی عراق ستایش کرد.
ولما سقطت الدکتاتوریه كنت في طليعه الذين تصدوا.
زمانی که دیکتاتور سرنگون شد، شما در پیشاپیش آنان بودید که برای ساختن عراق نو مسئولیت ساختمان اداره و عملکرد سیاسی آن را به عهده گرفتید. قرار است جنازه رهبر شیعه های عراق پیش از رسیدن به نجف در کربلا گذاشته شود و فردا به خاک سپرده خواهد شد. در یک خبر دیگر از عراق، نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند دو سرباز این کشور صبح امروز در بغداد کشته شد. این دو عسکر آمریکایی مصروف گزمه در شرق شهر بودند که انفجار بم کنار سرک باعث مرگ آنها گردید. اندروس رازموسن منشی عمومی ناتو امروز از ترکیه خواست تا در نزدیکی روابط میان این سازمان و اتحادیه اروپا مخالفت نکند. منشی عمومی ناتو این موضوع را در یک کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه ترکیه در انقره بیان کرد. ترکیه به خاطر مناقشه روی مسئله قبرس با یونان از همکاری‌های نزدیک ناتو با اتحادیه اروپا جلوگیری می‌کند. منشی عمومی ناتو قبلا از ترکیه و یونان خواسته بود که مناقشات خود را حل کنند. گفته می شود که مخالفت انقره در نزدیکی روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا به تلاش های ناتو در افغانستان زیان می رساند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور کرزی با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی اجلاس امنیتی را در کابل برگزار کردند. حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را دارد؟ پلیس در چه وضعی است؟
در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وضعیت‌تر شدند، بهتر شدند، اما در جاهای دیگر در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیرویی که بتونه امنیت مردم را بگیره مطرح نیست.
تا دقایق دیگر مصاحبه ای را در همین مورد میشنوید. ایالات متحده آمریکا تلاشهایش را به خاطر جلوگیری از بمبگذاری های کنار سرک در افغانستان افزایش داده. گزارش از پاکستان هم براتان داریم و گزارش های دیگر را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشین. همونطور که گفتیم، رئیس جمهور کرزی، وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی ناوقت روز پنجشنبه جلسه امنیتی را در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار کردند. یک سخنگوی دفتر آقای کرزی امروز به رادیو آزادی گفت این اجلاس با منظور بررسی وضعیت امنیتی و اتخاذ تدابیر جدی با منظور برقراری امنیت در افغانستان برگزار شد. این در حال است که انفجار خونین ناوقت روز سه‌شنبه در قندهار 45 غیر نظامی را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی ساخت. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند در اجلاسی که بر ریاست حامد کرزی و شرکت وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، در رابطه با مسائل امنیتی بحث صورت گرفته و در این زمینه تصامیم نیز اتخاذ شده است. جلسه امنیتی تحت ریاست حامد کرزی اواخر روز پنجشنبه در کابل دایر شد. سیامک هروی، یکی از سخنگویان دفتر رئیس جمهور، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر بهبود وضع امنیتی در این اجلاس فیصله شده است که تدابیر امنیتی که به خاطر برگزاری انتخابات اتخاذ شده بود همچنان ادامه یابد.
در این جلسه فیصله شد تدابیرات و انتظاماتی که به خاطر برگزاری انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان روی دست گرفته بودند همچنان ادامه پیدا بکنه و انفجاری که در قندهار رخ داد تلاش به خرج داده بشه تا از همچه حوادث جلوگیری بشه و همچنان مسئله تداوم کمربندهای امنیتی شهرها و مراکز ولایات بود که چون ادامه پیدا بکنه و تعداد اردوی ملی و پلیس ملی که ارتقا یافته یا بیشتر در اطراف شهرها جابجا بشن.
جلسه امنیتی بر ریاست حامد کرزی پس از آن دایر شد که در اثر یک حمله انتحاری خونین در قندهار ده تن کشته و زخمی شدند. این حمله سه‌شنبه گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در قندهار رخ داد که بزرگترین حمله خوانده شده است. با وجود این که طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، مقامات حکومت افغانستان میگویند شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این حمله را طالبان مسلح انجام دادند. سیامک هروی میگوید تدابیری که به خاطر تامین امنیت در انتخابات گرفته شده بود نشان داده است که دولت میتواند با اتخاذ تصامیم جدی از حملات مخالفین حکومت جلوگیری کند. وی به ادامه افزود
مسئله برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنان افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشند، بلکه این تلاشایشان خلاصه میشه به چند عمله انتحاری یا ماین‌گذاری. ولی وضعیت امنیتی کشور در این جلسه دیروز طوری بررسی شد که دولت نباید به اقداماتی که روی در گذشته روی دست باشه اکتفا کنه، بلکه فعالیت‌های خود را گسترش بده تا بیشتر امنیت برقرار بشه.
مقامات حکومت افغانستان قبل از برگزاری انتخابات نیز گفته بودند که به خاطر تامین امنیت انتخابات کمربندهای امنیتی را ایجاد کرده و تدابیر جدی را در سراسر این کشور اتخاذ کردند. اما حمله انتحاری خونین روز سه‌شنبه در قندهار پس از انتخابات و دو حمله پی در پی که حدود دو روز قبل از برگزاری انتخابات در کابل رخ داد نشان دهنده این است که مسئولین امنیتی افغان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور تا به حال نتوانستند جلوه حملات خونین مخالفین مسلح را بگیرند و امنیت را به صورت درست در مرکز و ولایات افغانستان تامین کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از برگزاری اجلاس امنیتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. حکومت افغانستان گفته که برگزاری انتخابات نشان داد که حکومت توان برقراری امنیت را در افغانستان داره. در گفتگوی تلفنی که دقایق پیشتر با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، از وی پرسیدم که تحلیلش در این مورد چه است و حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را داره.
ببینید در روز انتخابات واقعا امنیت برقرار بود، اما طوری بود که یکی خود تعداد بسیار کمی از مردم از خانه های خود بیرون شدن. مثلا در شهر کابل که من خودم در اینجا حضور داشتم بودم، تعداد بسیار کمی از مردم در سرک ها و جاده ها دیده می شدن و در هر قدم پلیس بود و موترهای را که احیانا از اونجا می گذشت تلاشی می کردن و بعد چند قدم بعدتر دوباره جای دیگه موتر متوقف می شد. یعنی یک حالت کاملا استثنایی و غیر عادی بود. و در چنین در حالت عادی که مثلا مردم برن به طرف کار و روز عادی باشه، اگر چنین امنیتی رو بخواهن برقرار بکنن، من فکر میکنم که سبب بسیار اذیت مردم خواهند شد و مردم میرن قبول نخواهند کرد. و بنابراین امنیت اگر مفهومش این باشه که شما در همه جا حضور داشته باشین و مردم به طرف مردم به نظر شک ببینین و هر جای موتر تلاشی کنین و مردم تلاشی کنین، این قسم امنیت من فکر میکنم که مانع کار و زوال عادی زندگی مردم خواهد شد.
یعنی شما در چه حد فکر میکنین که حکومت افغانستان با توجه به آنچه میگذره توان برقراری امنیت را داره؟
به هر حال من آنچه که میبینم این است که در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وضعیت‌تر شدن، بهتر شدن و رویشان هم با مردم بهتر است. مثلا در جای از کسی را تلاشی میکنن با احترامانه برخورد میکنن و کوشش میکنن که مردم اذیت نشن. در تا حدود زیادی ما میبینیم که این وضع لااقل در کابل بهتر شده، اما در جاهای دیگه در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیرویی که بتونه امنیت مردم را بگیره مطرح نیست. به عنوان مثال در هلمند، در ولایت هلمند من اطلاعات را که من از دوستایی که در اونجا هستن دارم و تو از خبرنگارای دوستایی که هستن، اونا میگن که پلیس خودش در ناامنی حادث داره. پلیس در موارد مردم شکایت دارن از اینکه پلیس خودش مردم را اذیت میکنه و از مردم پول میگیره، مسائل از این قبیل. یعنی در همه جای طور نیست که ما بگویم در همه جا پلیس ما واقعا میتونن امنیت را بگیرن.
در گزارش داریم که سازمان عفو بین المللی گفته که مردم افغانستان نسبت به هر وقت دیگه حالا با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. از طرف دیگه سازمان از حکومت افغانستان خواسته که به تخطیهای حقوق بشری که در این کشور صورت گرفته به نحو رسیدگی بکنه. این توانمندی را در حکومت در چه حد میبینین شما؟
ببینید همین چند روز پیش بود که اعتراضات به خاطر بلند شد که آقای کرزایی کسانی را که اونا در گذشته در دستشان به خون مردم آلوده بوده اونا را در کنار خود آوردن به خاطر اینکه رأی بگیرن. از یک طرف اینطور مسائل مطرح میشه و واقعا کسانی که مردم از اونا شکایت دارن اونا امروز میان و ازشان استفاده میشه به خاطر گرفتن رأی. در چنین حالتی آیا چنین حکومت میتونه واقعا کسانی را که در گذشته ها چنین اعمالی را انجام دادن اونا را به محاکمه بکشن؟ من فکر نکنم که با توجه به اینطور موضوعات چنین کار امکان پذیر باشه توسط چنین حکومتی.
مصاحبه بود با وحید مشتاق، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
تأمین امنیت در شهر کابل مسئولیت کی است؟ آیا پلیس باید دست به اقدام بزنه یا خود مردم؟
دیست خاق اولیت از نفرهای امنیتی و پلیس است. دوم باید ما شما چه پلیس باشه، چه نفرهای امنیتی باشه، چه مردمایی که داخل شهر کابل یا بیرون شهر کابل زندگی میکنند، یا باید دست با هم داشته باشند. یک جای یک بم میبینند، یک جای یک نفر انتحاری رو میبینند. باید زودترین فرصت در قسمت شهر کابل پلیس است، نفرهای امنیتی است. باید بیادر برش موبایل اگه نداشت برای پیش خودش بگه بیادر این نفر انتحاری است، این نفر است که وطن ما شما را خراب میکنه، این نفر است که به زده ما شما غریب بچه افغانستان است. باید زودتر اینا را دست قانون بسپاریم.
آیا وظیفه پلیس است که مردم را حفظ بکنه یا مردم باید پاسبان پلیس باشن؟
این وظیفه پلیس است که باید امنیت را خوب تامین کنه و همچنان وظیفه مردم هم است که باید مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های فردی که دارن باید بفهمن و ای تنها نمیتونه پلیس امنیت را تامین کنه، ای به همکاری مردم ضرورت داره پلیس.
تامین امنیت در کشور وظیفه کی است؟ پلیس یا خود مردم؟
به نظر ما 60% کس خود همکاری مردم همراه پلیس همکاری داشته باشند خوب تر است و 40% باقی مربوط به خود پلیس میشه.
نظریات شما را از مردم را در مورد تامین امنیت در کشور شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. 6:50 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر سر میزنیم به پاکستان و گزارش داریم در مورد تحولات در این کشور. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم این مجموعه خبری یا مجله خبری را با تحولات در افغانستان ادامه میدیم. ایالات متحده امریکا تلاش‌هایش را به خاطر جلوگیری از بمب‌گذاری‌های کنار سرک در افغانستان افزایش داده. بر اساس گزارش‌ها بمب‌های کنار جاده یکی از وسایل جنگی طالبان است که بیشترین تلفات را به قوای آمریکایی در این کشور وارد کرده. با افزایش خشونت‌ها در افغانستان و افزایش استفاده از بمب‌های کنار جاده، قوای آمریکایی در قرارگاه هوایی بگرام در حال تقویه واحد مشترک مبارزه با بمب‌های کنار سرک می‌باشند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد تکل بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفته است تا وسایل نقلیاتی زره پوشی را به افغانستان بفرستد که در مقابل بمب‌های جاگذاری شده در کنار سرک مقاومت داشته باشند. این موترهای زره پوش به نام لاری‌های مقاوم یاد می‌شوند که قوای آمریکا در عراق هم از آنها استفاده می‌کرد. همکنون از چنین نوع لاری‌ها در حدود 3,500 اراده در افغانستان موجود است که از عراق به آنجا فرستاده شده است. اما کارشناسان نظامی میگویند برای افغانستان که کشور کوهستانی است لاری‌های نوع دیگری لازم است. در ماه جاری عیسوی 47 اراده از این لاری‌ها در امریکا تولید شد و بعد از آزمایش و جابجا شدن تجهیزات خاص بالای آنها قرار است به افغانستان فرستاده شوند که این عمل یک ماه را در بر خواهد گرفت. روزنامه کریستین ساینس مانیتر می نویسد کشته شدن پی در پی سربازان آمریکایی در افغانستان نشان می دهد که اقدامات علیه چنین سلاح‌ها تا چه حد ضروری می باشد. در آغاز وزارت دفاع آمریکا می خواست در حدود 2,000 لاری مقاوم را خریداری نماید، اما اخیراً رقم این درخواست افزایش یافته است. حالا وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که از ماه دسامبر به بعد هر ماه 500 اراده از این لاری‌ها و موترهای زرهدار را به افغانستان بفرستد تا در بهار آینده که جنگ‌ها باز هم شدت می‌گیرند فرستادن 5,000 از این نوع موترها به افغانستان تکمیل شده باشد که با تعداد قبلی مجموعاً شمار آنها به 8,500 خواهد رسید. روزنامه از قول یک مقام بلند رتبه آمریکایی در افغانستان می نویسد که می گوید وزارت دفاع آمریکا در مورد فرستادن یک نوع موتر زرهدار دیگر به قوای آمریکایی در افغانستان فکر می کند که قبل از حرکت سربازان به سرک ها می رود تا بمب های جابجا شده را خونسا سازد. به نوشته روزنامه وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که تعداد متخصصین مواد انفجاری در افغانستان را نیز 50% بیشتر سازد و نیز از تجارب عراق در افغانستان کار بگیرد. طبق احصایه‌های وزارت دفاع آمریکا در ماه جولای سال 2007 میلادی 230 حادثه انفجار و یا کشف بمب‌های کنار سرک در افغانستان ثبت شده بود که در آن 12 سرباز قوای ائتلاف کشته شدند. اما در ماه گذشته تعداد این حوادث به 828 رسید که 49 سرباز ائتلاف را به کام مرگ کشاند. این مقام آمریکایی به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته است چگونگی اقدامات قوای آمریکا علیه بمب‌های کنار سرک مربوط به تصمیم قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان است که هفته آینده معلوم خواهد شد. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش ذکر شود میگوید پلان جنرال استنلی مکریستل این خواهد بود که با منابع این بمب‌ها مبارزه کند تا راه را برای عساکر بیشتر آمریکایی که به افغانستان میآیند هموار نماید. با گفته این مقام بررسی در این مورد تا حال تکمیل نشده است.
در حالی که امریکا تلاشهایش را به خاطر جلوگیری از بمب‌گذاری های کنار سرک در افغانستان افزایش داده، اردوی امریکا گفته که یک عسکر امریکایی در انفجار کنار سرک امروز در شرق افغانستان کشته شد. مرگ این عسکر شمار تلفات نیروهای امریکایی را در افغانستان در ماه جاری میلادی به 45 نفر رساندی. مرگبارترین تلفات در ماهای جولای و آگست برای اردوی امریکا در افغانستان خوانده شده.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. در پهلوی تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها هر هفته برتان برنامه های جالب هم داریم. شنبه ها زیر آسمان کبود در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل، یک شنبه ها صحت در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل، پنج شنبه ها در امواج آزادی در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل و روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه سرود و سخن در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل. ای هم آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. و حالا سر میزنیم به پاکستان. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میگه اخیراً در این کشور بحث‌های مطرح شده که گویا آمریکا قصد داره شمار کارمندان سفارتش را در اسلام آباد به پیمانه زیاد افزایش بده. همچنان گفته شده که شاید آمریکا به این بهانه عساکر پیاده بحریش را در پاکستان مستقر بسازد. اما سفیر آمریکا در اسلام آباد چنین اقدامی را به اساس خواند و این موضوع را رد کرده. برای روشن شدن بیشتر این موضوع بیاین این گزارش را بشنویم.
سفیر آمریکا در اسلام آباد ان دبلیو پترسن میگوید در پاکستان یک تعداد نقاطان به طور بی‌رحمانه بالای کشورشان انگشت انتقاد گذاشتند و هدف آنان متضرر نمودن حیثیت آمریکا در بین مردم عادی پاکستان میباشد. خانم پترسن در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است ما خبر داریم و تلاش می نماییم که با مردم بیشتر ارتباطات برقرار نماییم تا این تصور منفی که برزده آمریکا در بین مردم موجود است از بین برود. زمانی که از وی در ارتباط موجودیت نیروهای بحری آمریکا در اسلام آباد پرسش به عمل آمد، در پاسخ گفت در حدود 1000 تن سرباز نیروهای بحری آمریکا در سراسر جهان از 150 سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا نگهداری می نمایند. وی اضافه کرد در پاکستان یک تعداد نقادان با پیمانه وسیع دست به این نوع پروپاگاندا ها زدند که گویا آمریکا می خواهد به بهانه ازدیاد پرسنل سفارت خیش نیروهای بحری خود را در اسلام آباد جابجا نماید. سفیر آمریکا ان دبلیو پترسن میگوید کشور آنان اکنون به پیمانه وسیع همکاری پروژه‌های اقتصادی را با پاکستان آغاز نموده است. پس این سخن طبیعی است که تعداد پرسنل آنان در این کشور افزایش یابد. به گفته خانم پترسن این افراد دیپلماتان خواهد بود نه سربازان بحری. به گفته سفیر آمریکا اکنون کمتر از 20 سرباز بحری در پاکستان معزف می باشند و بعد از ازدیاد مامورین سفارت و کنسولگری های آمریکا در تعداد سربازان بحری نیز افزایش اندک به عمل خواهد آمد. به اساس معلومات خانم پترسن در اسلام آباد سفارت آنان اکنون دارای 250 مامور دائمی آمریکایی، 1000 مامور پاکستانی و 200 مامور موقتی می باشد. وی میگوید بعد از وسیع نمودن ساختمان سفارت در تعداد مامورین دائمی آمریکایی نیز افزایش به عمل خواهد آمد، ولی تعداد مجموعی آنان از 500 تجاوز نخواهد کرد. نامبرده تایید نمود که آنان به خاطر اعمار ساختمان جدید سفارت در اسلام آباد زمین خریداری نمودند و در پیشاور و کراچی برای کنسولگری های خیش در تلاش ساختمان های جدید می باشند. در این حال گزارشات پیش رو آمده است که آمریکا در پیشاور می خواهد یکانه هتل 5 ستاره‌ای پرال کانتیننتال را خریداری نماید که در هتل نامبرده به تاریخ 10 جون سال جاری یک حمله مرگبار صورت گرفت و در آن حمله در حدود 80 تن کشته و مجروح گردیدند که اکنون این هتل با وجود اعمار دوباره باز هم مسدود می باشد. این نوع شایعات هم موجود است که آمریکا در پاکستان به خاطر تامین امنیت مامورین خیش کمک یک کمپانی جهانی به نام بلیک واتر را به دست آورده است، ولی سفیر آمریکا این سخنان را به اساس می‌داند و می‌گوید سفارت آنان با کمپانی نامبرده کدام موافقت نامه را به امضا نرسانیده است. این دبلیو پترسن در پاسخ یک پرسش دیگر گفت این سخن واقعیت ندارد که گویا آمریکا با افزایش مامورین و دفاتر خیش در پاکستان می‌خواهد شبکه جاسوسی خیش را در این کشور جابجا نماید. وی میگوید این یک سخن تمسخر آمیز است. ما در پاکستان به جاسوسی ضرورت نداریم. اگر خواسته باشیم که در پاکستان جاسوسی نماییم، پس در آن صورت به یک سفارت بزرگ در این کشور نیاز نداریم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. و یک چیز دیگر باید بگویم که در همی یک شنبه برنامه صحت را براتان داریم در ساعت 2:30 تا 3:30، و در این برنامه با دکتران متخصص در مورد پرخوری در ماه مبارک رمضان و تاثیراتش روی سلامتی بحث خواهیم کرد. حتما به یادتان باشه برنامه های رادیو آزادی امروز امین قدر بود، فردا هفته صبح باز هم منتظرتان هستیم. حالا میتونین روی همین امواج، یعنی 100.5 FM و 1296 موج متوسط، برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.